وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمنور همکاران مو د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو ته د پاکستان د خبرداری چې له جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد دښمنو ادامه ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ د پاکستان د پوځ یو چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار کې په دوو یرغلونو کې وتنه وسلوال وژلي، او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د تړلو دروازو تر شا پایل شو. مخکې له دې چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، په موکې د افغانستان اړوند خبرونو ته له سید کمل شارف نه اورو.
جمهور رئیس اشرف غنی وای افغان حکومت د خلکو په وړاندې مسؤل دی او خلکو ته په ورکړل سوو ژمنو عمل کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د هوکړلیک په اړه په رسنیو کې راپورته سوې ګنګوسې بې اساسه وبللې. او د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې په سمنګان کې 15 تنه غیر قانوني کان کیندونکي د ګاز له امله مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل: جمهور رئیس اشرف غنی وای افغان حکومت د خلکو په وړاندې مسؤل دی او خلکو ته په ورکړل سوو ژمنو عمل کوي. ښاغلی غنی چې د وزیرانو د سلو لومړیو ورځو کاري پروګرامونو د تشریکولو پرانیستې غونډې ته وینا کوله وویل د افغانستان کابینه ژمنه متحده او مسؤله ده چې په لنډه موده کې بنسټیز خدمات وړاندې کړي. د سلو لومړیو ورځو کاري پلان د تشریع لړۍ نن د سې شنبې ورځې څخه پیل سوه، او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت خپل پروګرامونه او د سلو ورځو تګلاره ملاته بیان کړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د هوکړلیک په اړه په رسنیو کې راپورته سوې ګنګوسې بې اساسه وبللې. د ملي امنیت شورا وایي چې دغه هوکړلیک تر اوسه نهایي سوی نه دی، او تر دا مهاله جمهوري ریاست او ملي امنیت شورا له خوا تایید سوی هم نه دی. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په خبر سوې اعلامیه کې ویل سوي چې یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو په خاطر دغه خبرو ته لمنوهي. اعلامیه زیاتوي چې دغه مسوده له ولسمشر غني، د ولس له استازو او ملي شخصیتونو د اجماع اصل ته په پام په 15 پړاوونو کې بشپړیږي. په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمن نشته د حمله کوونکو په وجلو سره پایته ورسیده. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه څو ساعته نشته کې دواړه حمله کوونکي، یو پولیس او یو شزه وجل سوي او 15 پولیس ټپیان سوي دي. تیر شپه دوه تنو وسلوالو د کندهار د عالی دارالمعلمین د لیلې ودانۍ ته پورته سوه، او له هغه ځایه پر افغان سرتیرو ډزې کولې. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی، او په دغه نشته کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلي اړولو ادعا کړې ده. او د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې په سمنګان کې 15 تنه غیر قانوني کان کیندونکي د ګاز له امله مړه شوي دي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه پیښه په شباشه کان کې سوي، او د سیمې خلکو 15 تنه نور کار کیندونکي ژغورلي. دغه پیښه نن د سکرو په کان کې سوي، او له دې وړاندې ورته نور پیښې هم سوي دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چنقه الکوزې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ یو چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار په دوو یرغلونو کې وتنه وسلوالو وژل. جنرال محمد خرم نن وویل د تېرې شپې عملیات وروسته له هغې وشول چې په راپورونو کې وویل شول پاکستاني طالبان هوایي ډګر ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو د حملې پلان لري. خرم زیاته کړه په لومړي یرغل کې درې تنه وسلوال په یوې ودانۍ کې راګیر شول، او د چاودېدونکو موادو په واسطه یې ځانونه ووژل. جنرال خرم وایي د امنیتي ځواکونو په دوهم یرغل کې درې تنه وسلوال ووژل شول، خو څلورم یې خپل ځان په خپله والوزاوه. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د تړلو دروازو تر شا پیل شوه. رضایان چې ایرانی ټبر امریکنی دی په جاسوسۍ تورن دی، او ویل کېږي چې په انقلابي محکمه کې دی او یوازې یو مدافع وکیل یا څارنوال ورسره دی. د ایران دولتي خبري اژانس وایي د رضایان مېرمن یګینه صالحي چې هغه هم یوه ژورنالیسته ده، د رضایان او یوې بلې ښځینه عکاسې سره محکمې ته حاضر شول. یګینه صالحی له رضایان سره یو ځای په تهران کې نیول شوې وه، خو وروسته په ضمانت سره خوشې شوه او نن محکمې ته حاضره شوه. د دې کسانو محاکمه د تهران د انقلابي محکمې په 15مې څانګه کې جوړه شوې، او دا هغه څانګه ده چې سیاسي دوسیې او یا هم د ملي امنیت اړوندې قضیې پکې پرمخ وړل کېږي. د میزان آنلاین په نامه خبري اژانس چې د ایران قضایي سیستم سره تړاو لري وایي د محاکمې لومړۍ غونډه له 3 ساعتونو وروسته پای ته ورسېده. د رضایان رور علي رضایان د محاکمې په اړه وویل
trying to make a case that there's some kind of security reason that the trial should be.
دا وای دا چې ګوندې د زینو امنیتی د لالو لامل محاکمه د تړلو دروازو تر شاده په مطلق ډول د خنداور او بیا اساسه خبره ده. زما په ان یو ازینه دلیل ممکن دا وی چې له خلکو څخه دا مسله پټه وساتل شي چې په قضیه کې شواهد نشته. واشنگتن پوسټ ورسپانه د دوشنبه ورځې ګڼه کې لیکلي د رضایان محاکمه بل نړۍ څخه پټوي. ورسپانه دغه خبریال په بند کې ساتل غیر عادلانه عمل بللای دی. د عراق دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د لویدیز ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي. د دې ولایت مرکز رمادي ښار تېره اونۍ د اسلامي دولت وسلوالو نیولی وه. تلویزیون نن وویل شیا او سني ملیشه ځواکونه به د عراقي عسکرو ملاتړ کوي خو په دې اړه یې زیاتې څرګندونې ونه کړې. د اسلامي دولت ډلې لخوا د رمادي ښار نیول د عراقي ځواکونو لپاره ستر په شاتګ ګڼل کېږي. د انبار ولایت د بیرته نیولو عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایډن د دوشنبې په ورځ د عراق صدراعظم حیدر علیبادي ټلیفون وکړ او یو ځل بیا یې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. بایډن د عراقي ځواکونو د سترو قربانیو او زړورتیا ستاینه وکړه. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر په عراقي ځواکونو سخت انتقاد کړی و او ویلي و چې دې ځواکونو د رمادي ښار د دفاع لپاره د جګړې اراده نه درلوده. په هند کې د سختې ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي او په مرکز نوي ډیلي کې سړکونه ویلي شوي. د ګرمۍ درجه د سانتي ګرید نږدې 500 درجو ته رسېدلې ده. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له کورونو څخه د نووځي او له روغتونونو څخه غوښتل شوي چې له ګرمۍ څخه د ناروغه شوو خلکو درملنې ته باید چمتو وي. تر ټولو سخته ګرمۍ په جنوبي ایالت اندرا پرادیش کې وه چې له امله یې 1551 کسان مړه شوي او د دوشنبې په ورځ د ګرمۍ درجه د سانتي ګرید 40 ته پورته شوې وه. د روسیې په پارلمان کې د سخت دریز ملتپال لیبرال دیموکرات ګوند وکیل ویتالی زولوخفسکی د روسیې له لوی څارنوال څخه غوښتي چې د عمومي بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل فعالیتونه دې وڅاري چې آیا دغه سازمان د روسیې امنیت ته ګواښ مخامخ کړی او که څنګه. دا غوښتنه وروسته له هغې وشوه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ یو قانون لاسلیک کړ چې له مخې څارنوالانو ته صلاحیت ورکول شوی چې په روسیه کې بهرنۍ نړیوال موسسې نامطلوب اعلان کړي او وروسته یې وتړي. دا قانون د لویدیځ او د روسیې د فعالانو لخوا په کلکه غندل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د عمل په دې هیواد کې د حکومت لخوا د خپلواکو غږونو ځپل او له نړۍ څخه د روسیې د خلکو د جلا ساتلو نړیوال اقدام بللی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیه باید له بهرنیو پانګونو او ټکنالوژۍ څخه ځان جلا ونه ساتي. پوتین نن د سوداګرو یو کنفرانس کې وویل موږ باید په هیڅ صورت خپل ځانونه د بهرنیو پانګونې او ټکنالوژۍ څخه چې زموږ اقتصادي وده پر مخ وړي ځانونه جلا نه کړو. د 2014 کال مارچ میاشت کې د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق له امله لویدیځ پر روسیې بندیزونه ولګول بهرنۍ پانګونې او ټکنالوژۍ ته یې د دې هیواد لاسرسی محدود کړ. دې بندیزونو د روسیې بانکي انرژۍ او دفاعي سکتورونه زیانمن کړي دي. او له القاعده شبکې سره د تړلې ډلې الشباب وویل اسلامي وسلوالو د دوشنبې په ورځ شاوخوا 15 تنه کینیي پولیسو وژل. د سومالیا د دغه اسلامي ډلې یو ویاندوی پر پولیسو د کینیا د ختیځ په یو کلي کې وروسته له هغې حمله وشوه چې د سپرلۍ موټر یې په سړک پر خښ شوي ماین وخود. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.2، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.2، کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16.1، مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.3، بامیان آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 16.8، ګردیز آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.9، او په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 18.6.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و باورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې د جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد د ژمنو ادامه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
خوشدار اخیری هم که طالبان افغان از آدرس پاکستان صادر شده به ادامه تعهداتی است که پاکستان با جمهوری اسلامی افغانستان داشته.
ولسمشر اشرف غنی وای د وزیرانو د سلو لمړی ورځو کاری پلان به جدي څارل کیږي او د هغه وزیر په اړه به تصمیم نیول کیږي چې په خپل شمنه یې عمل نوي کړي. په دې اړه له کابل درته ریپورت وړاندې کوو. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې نن د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د محکمې پر ودانۍ یوې ډلې ځانمرګو برید کوونکو ډله ییز بریدونه کړي چې پکې یوازې دوه تنه پولیس وژل شوي دي. لدی مام خبرو چې د افغانستان مشانو جرګي له حکومت نه غوښتي زر تر زره باید د ولسی جرګي او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې د عراق په رمادي ښار کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو د چمتووالي په اړه ریپورټ درکوو او همدارنګه مو په ایران کې د یو امریکایي ژورنالیست له محاکمې هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو ته د پاکستان دا خبرداری چې له جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد د شمنو ادامه ده. د پاکستاني رسنیو د ریپورټونو له مخې د دې هیواد چارواکو افغان طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پیل شوي پسرلنی عملیات دې ودروي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل راکوي.
که څه هم افغان چارواکي طالبانو ته د پاکستان خبرداری مهم او ګټور بولي، خو له دې خبرداري یوه ورځ وروسته طالبانو د افغانستان په څلور ولایتونو کې انتحاري او ډله ییزې عملې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته ویلي که په افغانستان کې پسلنی عملیات ونه دروي له سخت غبرګون سره به مخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا په افغان خاوره کې طالبانو ته د عملیاتو درولو خبرداری د هغو ژمنو یوه برخه ګڼي چې دغه هیواد د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان ته د پاکستاني چارواکو روسیو سفرونو دا ښودلی چې دغه هیواد د افغانستان د سولې د خبرو پلوي ده او په دې برخه کې به همکاري کوي.
خوشدار اخیری هم
وروستۍ خبرداری چې افغان طالبانو ته د پاکستان له ادرسه مدرسه وایي چې له جګړې لاس واخلي په اصل کې د غوښمنو یو برخه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره لري.
طالبانو ته د پاکستان له دې خبرداری سره سره د سه شنبې په ورځ په میدان وردګو، کندهار، بغلان او خوست ولایتونو کې طالبانو ډله ییزې عملې کړې دي. پاکستان په خپله خاوره کې میشتو افغان طالب مشرانو ته خبرداری ورکړی چې یا ژر تر ژره پسرلنی عملیات ودروي او یا د خپل عمل پایلو ته انتظار وکړي. اکسپرس تریبیون پاکستاني ورځپاڼې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې پاکستاني چارواکو دا هم ویلي که جګړه ونه درول شي طالبان به د پاکستان او افغانستان له ګډ اقدام سره مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د پاکستاني چارواکو د دې خبرداري ملاتړ کوي او وایي چې دا شان څرګندونې افغان ځواکونو ته روحیه بخښونکي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې پاکستان باید دا په عمل کې ثابته کړي چې په افغانستان کې د جګړې د درولو پلوي او په دې برخه کې خپلو خبرو ته ژمن دي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون ازادۍ رادیو ته وویل
دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم تقریبا په ټول افغانستان کې جنگ دی. دوی باید دا ثابت کړي چې په رښتینی ډول په خپلو خبرو کې صادق دي او کنه نو دا یوازې یو شعار دی.
که څه هم په دې وروستیو کې افغان او پاکستاني چارواکي په ټینګار سره دا خبره کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پخوا په پرتله تر بل هر وخت زیات ښه شوي دي، خو د سیاسي چارو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې پاکستان تل مدام سیاست کړی او خپلې خې ته یې کتلې دي او د یو ښه ګاونډي په توګه یې له دغه هیواد سره نه ده پاللی. دوی وایي که پاکستان په رښتین ډول خپلو خبرو ته ژمن وي نو د طالب او ترهګرو په وړاندې جګړه چې ویل کیږي د همدوی لخوا یې ملاتړ کیږي دوامداره نه بلکې ډیر ژر ختمیدونکې ده.
خو د پاکستان د دې غوښتنې سره سره هم د سه شنبې ورځ په افغانستان کې یوله ناکراریو ډکه ورځ وه. په میدان ښار کې یو ډله ییز برید په محکمې وشو. همدارنګه له کندهار څخه هم د برید ریپورټ ورکړل شوی. دغلته په دارو معلمین باندې، البته د دارو معلمین په امنیتي پوسته باندې ډله ییزو بریدګرو برید کړی. د میدان ښار د برید څخه مو دغلته زموږ خبریال سید شاه سقیم خبرې.
برید نن تر غرمې وړاندې د میدان وردګو د محکمې پر ودانۍ شوی دی چې تر لنډې نښتې وروسته پای ته رسېدلی او یوازې دوه تنه پولیس پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه بریدونه څلورو تنو ځانمرګو کړی دی چې لومړی یې د محکمې د ودانۍ په دروازه کې ځان چولی او دریو نورو یې له پولیسو سره نښتې ته ملا تړلې ده. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼۍ وایي مخکې له دې چې پاتې ځانمرګې د محکمې ودانۍ ته ورسېږي سرتیرو په دروازه کې یې سر کړي او په لس دقیقې کې ټول وژلی دی. دوی وایي د لومړي ځانمرګې په ځانچونه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او په نښته کې سرتیرو عوامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
لس نیمې بجې څلور بریدګرو مختل چې د میدان وردګو په محکمه ډله ییز برید ترسره کړي، چې یو بریدګر د پولیسو په چک پوینټ کې چې ځان له چاودنه ورکړي، چې له امله دوه پولیس هم شهیدان شوي دي. د دغه پیښې په ترڅ کې څلور بریدګر وژل شوي دي، چې درې د امنیتي ځواکونو دپاره وژل شوي دي مخکې تر دې چې محکمې ته داخل شي او یو یې خپل ځان له چاودنه ورکړي.
تر اوسه پورې لا د بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې به د ورته بریدونو مسؤلیت طالب وسلوالو مانه.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر اشرف غنی وایي د وزیرانو د سلو لومړی ورځو کاري پلان به جدي څارل کیږي او د هغه وزیر په اړه به تصمیم نیول کیږي چې په خپلو ژمنو یې عمل نه وي کړی. ښاغلی غنی چې د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح په لومړۍ غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت کابینه به ژمنه او متحده وي او تیرې تیروتنې به بیا تکرار نه شي. په دې اړه له کابله زموږ د خبریال یوسف خان زدران راستولی رپورټ اورو.
بلاخره د کابینې د کاري پروګرامونو د تشریح لړۍ چې د جمهور رئیس په وړاندې د وزیرانو لومړۍ ازموینه بلل کیږي پیل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی د وزیرانو د سلو کاري ورځو پلانونو د تشریح په پرانستې غونډه کې په ټینګار سره وویل چې د خلکو د باور د حاصلولو لپاره لنډمهال او اوږدمهاله پروګرامونه یو له بله بېلوي او غواړي چې خلک په خپلو سیمو کې بنسټیز بدلونونه وویني. ښاغلی غنی په لنډمهال کې د ټولو کارونو بشپړول ناممکن بولي، خو وایي چې حکومت د خلکو خدمتګار دی او سلو دې ورځو کې باید هر وزیر خپل لومړني پلانونه بشپړ کړي. نوموړي له خلکو، رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې د وزیرانو د پلانونو تطبیق پروسه وڅاري او د کوم وزیر د ژمنو د نه عمل کېدو په صورت کې به حکومت داغه پاړه تصمیم نیسي.
په دې سمورا د زمیو چوکاټ کې موږ به تاسو ته مسؤل سو او تاسو به په دې ګډون وکړئ. هغه ټکی چې بنیادی ده چې د افغانستان کابینه واحده، متحده او مسؤوله ده. هر وزیر او ولسمشر د افغانستان خادم په ګډه موږ د افغانستان خادمان یو.
ښاغلی غنی وویل د کاري دورې د پای ته رسیدو پورې به دا پروسه دوام لري او د هر سلو ورځو له پوره کېدو وروسته به د یوې میاشتې په موده کې د ټولو وزیرانو کارونه ارزیابي کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د فساد سره مبارزه، د افغانستان د قضایي او عدلي ارګانونو اصلاح او د لویو پروژو پیلیدل هغه کارونه دي چې دی به یې پخپله وڅاري. له دې سره د کابینې د سلو ورځو لومړی پلان د پنځو لومړیتوبونو سره د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني لخوا له رسنیو سره شریک شو. دینی عالمانو او جماعتونو ته خدمات، ذهنیت جوړونه او د عقیدتي پروګرامونو همغږي، د حج په پروسه کې د لازمو سهولتونو رامنځته کول، د اوقافو او اداري اصلاحاتو لپاره کار کول ښاغلي عثماني د سلو لومړۍ ورځو د کارونو په نوم یاد کړل. ښاغلي عثماني وویل په هیواد کې د علماو شورا جوړوي او په هره میاشت کې د دیني زده کړو 13 علما د دوو اونیو لپاره متحد عربي اماراتو ته د سیمینارونو لپاره لیږي. د افغان حکومت دا وزیر وایي د پلان د تطبیق لپاره بشپړ توان لري او د ازموینې په توګه به هڅه کوي ورڅخه بریالی راووزي.
دا خو زما لومړنی امتحان ده. د سل ورځو وروسته تاسو وګورئ چې دا تطبیق کیږي او موږ هودمن یو چې دینه هم زیات کار وکړو. تاسو وارخطا کیږئ مه، انشاءالله موږ اطمینان درکوو چې ټول هغه شیان چې دلته زموږ په پلان کې شامل دي ټول هغه شیان کیږي.
هغه ټینګار وکړ چې د اوقافو غصب شوي ځمکې به راوګرځوي او د زده کړو په شمول د سکل حاجیانو لپاره به ډیر نور سهولتونه ایجاد کړي. د هر وزارت د سلو کاري ورځو پلان داسې وخت له خلکو سره شریکیږي چې له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي په افغانستان کې د حکومت پرزشته خود ماشین په هیڅ کار نه کوي. خلک او د مدني ټولنې غړي وایي انتظار باسي چې حکومت د داسې پروګرامونو له لارې په وزارتونو فشار وساتي او ټول نظام د یو ماشین په توګه په فعالیت پیل وکړي.
مقابل آزادۍ راډیو ناوړی اوس هم یو بل رپورټ راخلو وغدا د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتي زر تر زره باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابر کړي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رسولی رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د واک قانوني موده نږدې و میاشت وروسته پای ته رسیږي، مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته په خپل وخت زمینه برابره کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د ولسي جرګې انتخابات یو ضروري اصل دی، حکومت او نړیواله ټولنه باید ورته چمتووالی ونیسي.
انتخابات د ولسي جرګې اشد ضرورت ده، د ټولو نه مهم کارونه دي، او چې انتخابات د ولسي جرګې او د شورای ولسوالۍ د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره حیاتي موضوع ده. څومره چې کیدلی شي زر تر زره حکومت نړیواله ټولنه دې ته آمادګي ورنیسي. په هر شکل چې ښایي د افغانستان ملت ته باید د انتخاباتو زمینه برابره کړي، او هر څوک چې د افغانستان د خلکو د استازو په صفت د خلکو د اعتماد وړ وګرځېدل راشي خپله نمایندګي وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره 15 کاله ده، او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم له حکومته په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه، خو د ملي شورا د دواړو جرګو له دې غوښتنو سره سره لا هم د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده مشخصه، او د جمهوري ریاست چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې دغه انتخابات به له خپل وخت یو کال وروسته ترسره شي. بلخوا د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان وای د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د حکومت په لومړیتوبونو کې دي، خو له هغې وړاندې باید انتخاباتي نظام اصلاح شي. جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به لا ټاکلې مودې وځنډیږي.
ټاکنې تر خپل قانوني وخت ځنډیږي، ځکه د اتحاد کمیسیون باید کار وکړي. تر اوسه دقیقه نیټه یې مشخص نه ده، ولې حکومت به د انتخاباتو لپاره هغه وخت نیټه تعینوي هر کله چې د انتخاباتو د اتحاد کمیسیون کار پای ته ورسیږي او پیشنهاد شوي اصلاحات را.
د ملي وحدت حکومت د توافقنامې په اساس حکومت باید له هر ډول انتخاباتو وړاندې انتخاباتي نظام اصلاح کړي، چې په دې برخه کې یو کمیسیون هم جوړ شوی، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه کار نه دی پیل کړی. یو شمېر سناتورانو ویل حکومت په فرعي کارونو مصروف شوی او هغه اساسي کارونه چې د انتخاباتو ترسره کول دي شاته اچولي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي هر څومره چې ژر امکان لري د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي، څو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته په مناسب وخت کې زمینه برابره شي. دوی وایي که حکومت په خپل وخت لاس په کار نشي، نو په انتخاباتو تو به چې د ډیموکراسۍ اصل دی د خلکو اعتبار له منځه ولاړ سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حلیم فدایی نن د لوګر د نوی والی په توګه د قومي مشرانو او مرکزی حکومت د چارواکو لخوا د دغه ولایت خلکو ته وروپیژندل شو. له سیمې زموږ خبریال داود طفان په رپورټ راکړي.
د والی د معرفي لپاره جوړه شوې غونډه کې قومي مخبرو او وکیلانو غوښتنه وکړه چې والی باید په خپلو چارو کې د سولې راتګ او امنیتي وضعیت ډاډمنېدو ته لومړیتوب ورکړي. د خلکو په غوښتنه د دې ولایت خلک د بیا رغونه د پروژو ترڅنګ ډیرو کارونو ته اړتیا لري، او له نوي والی څخه همدا تمه ده چې د فساد د مخنیوي په اړه هم جدي ګامونه واخلي. په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي محمد اکبر ستانکزي وویل:
څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې په لوګر ولایت کې ډېر ستونزې او مشکلات وو، ځکه یو مدیریت نو خو ولایت کې اوس فعلا نوې والی صاحب حلیم فدایی راغی، نو د در راتک سره به انشاءالله په ولایت کې یو تغییر راسي. لوګر کې اوس فعلا تاسو ګورئ امنیت مشکل لرو، نور ستونزې سره چې امنیت پورې تړلې دي، مګر امنیتي مشکل دي. موږ په لوګر ولایت کې ډېر زیات اوس د خلکو غوښتنه ول والی صاحب همدا وسه کوشش بده باندې تر څو یو مهنګي ښه راولي د امنیتي ادارو ترمنځ تر څو پورې په لوګر ولایت کې امنیت راسي. او بل هغه ستونزې مشکلات چې موږ د لوګر خلک لري، لکه د ډېر ځمکې مخکې د والی پخ کې غصب شوی دي، د دونیم سودری سونوبری اوس شهروالی په خپل سر باندې توضیح کړي. بدون قانوني توضیح څخه دغه مشکلات چې والی صاحب باید توجه وکړي او هغه کسان چې فساد کوي باید عادي او قضایي ارګان ته تسلیم کړي.
نوموړي دا هم وویل په دې ولایت کې د دې ترڅنګ چې د امنیتي وضعیت ښه والی او فساد ورکېدو ته جدي پاملرنه په کار ده، دا هم اړینه ده چې د خلکو ستونزو ته په کتو اقتصادي او د بیا رغونې پروژې ترسره شي. د والی لپاره د معرفي په جوړه شوې غونډه کې په خپله د لوګر نوي والی عالم پدایي وویل دی له دې ولسونو او خلکو سره ژمنه نه کوي چې کومو کارونو ته به لومړیتوب ورکړي، خو د دې ولایت لپاره به په اخلاص کارونه ترسره کړي.
سوال دا نه دی چې موږ په ستونزو نه پوهیږو، یا تاسو په ستونزو نه، موږ ټول په ستونزو پوهیږو، اما اصلي خبره دا ده چې دغه ستونزې به څنګه حلوو. او خدای پاک دیوی که او تاسو طول و ما تا دعا کوئی چه زه ستاسو دی غشتن و ارزوگان و تا تحقق که بریانش زه قطعا دی وعده نکم چه زه با هغه طول سی چه تاسو او بیادون و بردق بحلو اما قوی اراده خنیت او ستاسو پا مرتو باندی با دسی او کلندار ورکو چه منگو تاسو دغا چنگ تا زواب وای
نموڑی زیاده کڑخای پا دی ولیت که ستونزی زیادی وی یو پا بل پسی با دی ستونزو تا دا مرکزی حکومت پلارخوانا او جدی همکاری حل لار پیدا کردی دا لوگر نوی والی دا ماری پای پاڑا محالی ارگانون و موین فریدالله مامنزی وویل چه لوگر دا کابل دروازه گنل کیگی او دا نموڑی پا انتخاب که لدیکت سخک کار اخیسته دی
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو په قراردادونو کې به شفافیت په نظر کې ونیسي او د دې کار لپاره د قرارداد اصول او معلومات د خلکو په واک کې ورکوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو په برخه کې د اجرایي کار د ژر پیلېدو ترڅنګ خلکو ته د معلوماتو ورکول ضروری دي او دا کار د تړونونو له شفافیت سره مرسته کوي. د افغانستان د قانون وزیر داود شاه سبا د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دا چې ډیر افغانان د قانونو د تړونونو په اړه معلومات نه لري دا کار ډیر کله د ناسمو معلوماتو د خپرولو لامل ګرځي. ښاغلی سبا وایي دا کار یې عملا پیل کړی او د مس عینکو کان او تړون په اړه ټول معلومات یې د ویبسایټ له لارې خپره کړي او خلک کولی شي چې په اړه یې نظرونه له دغه وزارت سره شریک کړي. دا تړون چې د قانون وزارت له ویبسایټ څخه نشریږي د دغه تړون ټول جزئیات لکه مالی، مدیریتي او نور معلومات څرګندوي. موږ ژمنه کوو چې د قانون وزارت به په راتلونکي کې هم ټول هغه تړونونه خپاره کړي چې تر اوسه خپاره شوی نه دي.
د قانون وزیر داود شاه سبا داسې مهال د خلکو په پوهاوی ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د حاجي ګک د اوسپنې کان تړون د ختمولو په برخه کې رسنیو ناسم راپورونه خپره کړو. د دې وزارت چارواکي وایي چې د هندوستان سره اصلا دا تړون لا وروستی شوی نه دی او په اړه یې بې ځایه خلک اندېښمن شوي دي. دا وزارت وایي په لوګر کې د مس عینکو په کان د امکان سنجولو معلومات راټولول پیل شوي او د لرغونو اثارو او چاپیریال ساتنې ټولو اصولو ته پاملرنه کیږي. د سره د افغانستان د قانون وزارت ټینګار کوي چې د عامه پوهاوی ترڅنګ د قانون د استخراج په برخه کې اجرایي کارونو ته لومړیتوب ورکوي او حکومت به د کان کیندونکي کمپنۍ له چارو جدي نظارت کوي. کارپوهان د قانون وزارت دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې باید د قانونو د تړونونو په وخت کې هم افغانانو ته معلومات ورکړل شي. د اقتصادي چارو کارپوه سوراب بهمن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خلکو ته د معلوماتو ورکول او د اجرایي کارونو څخه جدي څارنو ته په نیک پال ګوري.
کله چې معلومات په تیره بیا مالی معلومات د خلکو په واک کې ورکول کیږي د خلکو باور د بیلابیلو ادارو په اړه زیاتیږي. ښه دا وه چې دا کارونه له مخکې شوی وای، خو له دې سره چې له پیله دې ته پاملرنه نه ده شوې اوس هم دا کار په نیک پال نیسو او په دې برخه کې یو مثبت ګام ګڼو.
د افغانستان د قانونو قانون له مخې دولت مکلف دی چې د قانونو په برخه کې د ټولو تړونونو معلومات د خلکو په واک کې ورکړي، خو کارپوهان وایي دا هغه څه دي چې په افغانستان کې تر اوسه کم پېښ شوي دي. د چارو کارپوهان وایي د قانونو په برخه کې د شته قانون او مقرراتو نه عملي کولو تر ډیره د خلکو لخوا د قانونو وزارت په چارواکو بدګمانۍ ایجاد کړي، خو د معلوماتو د شریکولو دا نوې لړۍ به تر ډیره له شفافه کارونو سره مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د فضل رحمان اساق په نوم باندې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ نه یو اوریدونکي په راستولې پیغام کې ویلي دي ولسمشر اشرف غني ته په کار د څومره زر چې کېدلی شي ولایتونو ته والیان واستوي. شاغا عبدالی د کندهار څخه په راستولی سمس کې ویلی دی طالبانو ته چې پاکستان کوم خبرداري ورکړی چې نور جنگ بس کوي دا په دې معنا دی چې غلطه وایي غلا کوه او د کور صاحب ته وایي کور ساته. یو بل اوریدونکي د هلمند ولایت نه په راستولی سمس کې ویلی چې دلته بیکاری زیاته ده او حکومت باید خلکو ته د کار د پیدا کېدو لپاره هڅې وکړي. دې اوریدونکي متاسفانه خپل نوم نه دی لیکلی. د هلمند د سنگین ولسوالۍ نه یو اوریدونکي په راستولی اس ام اس کې ویلي دي چې
چارواکی دی دی دغه ولسوالی امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او د دې ولسوالی امنیت دی خوندي کړي. د دنوم دی عبدالناصر هلم عبدالناصر د هلمند ولایت. دوستانو په همدې سره ورسیدلو دوه نیمو بجو وبخې څلور نیمو بجو ته یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له جهانقه الکو زینه اورو.
په قندهار ولایت کې د افغان سرتیرو وسله والو مخالفانو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د کندهار د امنیت عامر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل چې په دې څو ساعته نښته کې دواړه حمله کوونکي یو پولیس او یوه ښځه وژل شوي او پنځه پولیس ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لیک په اړه په رسنیو کې راپورته شوې ادعاوې بیا اساسه وبللې. د ملي امنیت شورا وایي چې دا سند تر اوسه نهایي شوی نه دی او تر دا مهاله جمهوري ریاست او ملي امنیت شورا لخوا تایید شوی هم نه دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په سمنګان کې پنځه تنه غیر قانوني کان کیندونکي د ګازو له امله مړه شوي دي. د وزارت خبر پاڼه وایي چې دا پیښه په شباشک کان کې وشوه او د سیمې خلکو پنځه تنه نور کان کیندونکي ژغورلي دي. د پاکستان د پوځ یو چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار په دوو یرغلونو کې اووه تنه وسله والو ووژل. جنرال محمد خرم نن وویل د تېرې شپې عملیات وروسته له هغې وشول چې په راپورونو کې وویل شول پاکستاني طالبان هوایي ډګر ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو د حملې پلان لري. چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ کې په تېرو څلورو ساعتونو کې د فبروري میاشتې له اوربند څخه د سرغړونې او جګړو له امله څلور روس پلوي بلتون غوښتونکي، یو ملکي سړی او یو اوکراینی عسکر وژل شوي. د واشنگتن پوسټ ورسپارنه د خبریال جیسن رضایان محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د تړلو دروازو ته شوه پیل شوه. د عراق دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې له لویدیځ ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسله والو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي. د دې ولایت مرکز رمادي ښار تېره اونۍ د اسلامي دولت وسله والو نیولی و. په هند کې د سختې ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي او په مرکز نوي ډیلي کې سړکونه ویلي شوي. د ګرمۍ درجه د سانتي ګریډ نږدې 500 درجو ته رسېدلې ده. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیه باید له بهرنیو پانګونو او ټکنالوژۍ څخه ځان جلا ونه ساتي.
اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د والیبال ټیم د دوه امتیازونو په ګټلو او یو په وایلولو سره د آسیا نیمو پایلو په تلار پیدا کړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاجکستان د الف ګروپ په څلور امتیازو او افغانستان په درې امتیازونو سره وتوانېدل چې دغه پایلو په تلار پیدا کړي. دغه سیالۍ د روانې اونۍ په سر کې د بنګلاديش په کوربتوب د افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، مالدیو، نیپال، بنګلاديش، قرغزستان ترمنځ پیل شوي چې دوه ورځې وروسته به پای ته ورسیږي. د پهلوانۍ فدراسیون مسؤلین وایي چې د کابل ښار د لویدیځو سیالۍ وړ مورز پیل شوي دي. د دې فدراسیون تخنیکي ډایرکټر یونس حیران ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د اتلس، نولس او شلو کلونو عمر لرونکو لوبغاړو ګډون کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالۍ هدف د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول دي. دغه سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوي چې تر دریو نورو ورځو پورې به ادامه ولري. حیران وویل چې په دغه سیالۍ کې 200 لوبغاړو ګډون کړی چې 2.5 هغه به یې غوره سي. او په کندوز ولایت کې د غوره لیک سیالۍ له درو اونۍ ځنډ وروسته د دوهم ځل لپاره پیل شوي. د کندوز ورزشي امیر قیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د زون په سطحه ترسره کیږي د سیلاوونو له امله ځنډېدلې وې. نوموړي زیاته کړه چې د دغو لوبو پاتې سیالۍ تېر ورځ د پیروزي او باختر ټیمونو ترمنځ شوې چې دوه د یو په وړاندې د باختر ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د تېرو څلوېښتو ورځو راپه دېخوا پیل شوې وې. د خبرونو پای.
دوستانو اوس هم د سیمې او نړۍ یو رپورټ راخلو. د عراق حکومت وایي امنیتي ځواکونو چې د شیعه ملیشو ملاتړ ورسره دی د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي او نورو سیمو د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د عراقي ځواکونو زړورتیا او قرباني ستایلې ده. په دې اړه پاموکۍ یو رپورټ ته چې رضوان مرادي وړاندې کړي.
د عراق حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو نن د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز او نورو سیمو د بیرته نیولو په هدف پراخ مځکني او هوایي بریدونه پیل کړل. په همدې حال کې د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال جو بایدن د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه کې له بغداد سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار کړی دی. جو بایدن تیره ورځ د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته تریفون وکړ او د عراقي ځواکونو قربانۍ او زړورتیا یې وستایله. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر په داسې وخت کې د عراقي ځواکونو ستاینه کوي چې تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر پر عراقي ځواکونو انتقاد وکړ او هغوی تورن کړل چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد جګړه کې اراده نه لري. د عراق صدر اعظم د امریکا د دفاع د وزیر دا څرګندونې حیرانوونکې بللي او هغه حیرت کړې دي. د حیدر العبادی دفتر ویلي د امریکا د دفاع وزیر ته ناسم معلومات ورکړل شوي او د یوې پېښې له امله باید د عراق د ټولو ځواکونو په اړه قضاوت ونشي. د عراق صدر اعظم ډاډ څرګند کړی دی چې په څو ورځو کې به رمادي ښار بیرته ونیسي.
At this very moment, since 4 days ago, 5 days ago, we lost Ramadi.
اوس څلور پنځه ورځې کېږي چې رمادي زموږ له لاسه وتلی دی، خو موږ زیات پرمختګ کړی دی. دا پرمختګ نه دی لیدل شوی. موږ د موټر بم بریدونو له امله پریکړه وکړه چې په ښارونو کې جګړه نه کوو. په ښارونو کې وړې لارې دي چې ناڅاپه له موټر بم برید سره مخ کېدی شي، خو له ښارونو بهر بیا سیمې کنټرولېږي او له دې لارې داعش پر شا تمبول کېدی شي. زه په دې اړه یقیني یم او دا به د څو ورځو خبره وي.
I'm sure about that. It will be within days.
عراقی چارواکی وی د انبار ولایت د مرکز رمادی خر د سقوط اصلی علت د لوړتبه پوزی افسرانو په پلان او سوق اداره کې نیمګړتیا ده. د اسلامي دولت په نامه ډلې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د لوی دسمبر ولایت مرکز رمادی ونیو. متحده ایالات دا مهال په عراق کې 340 سرتیری لري چې له دې ډلې څخه 2240 د عراقي ځواکونو روزنه کوي او هغوی ته سلام مشورې ورکوي. راپورونه وایي چې د عراق پوز او د هغوی ملاتړو سنی او شیعه ملیشو د پایتخت بغداد امنیتي کمربند هم غښتلی کړی دی او د دفاعي کرښو د پیاوړی کولو لپاره یې ماینونه ځای پر ځای کړي دي.
او سم مخکې له دې چې فریبا ظاهر د ازادي او اورېدونکو پروګرام درته وړاندې کړي، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په ایران کې بندي شوی د واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان محاکمه نن پای ته ورسیده. دا قضیه علني نه وه، پر نوموړي د جاسوسۍ تورونه دي. رضایان د تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی وو. په دې اړه به نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو. ورپسې ازادي او اورېدونکي وړاندې کیږي.
په ایران کې د واشنگتن پوسټ د دفتر د رئیس جیسن رضایان محاکمه نن پای ته ورسیده. د ایران د قضا سره اړوند یو خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د بلې محاکمې نیټه به وروسته اعلان سي. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی دی چې د رضایان میرمن یگانه صالحی د خپل خاوند تر څنګ له یوې ښځینه عکاسې سره یو ځای محکمې ته وړاندې سوه. صالحی په ضمانت خوشې سوې وه، خو ورباندې ورته تورونه دي. رضایان چې امریکایي ایرانی دی په جاسوسي تورن دی او په انقلابي محکمه کې وړاندې سو. انقلابي محکمه په ایران کې سیاسي یا له ملي امنیت سره اړوندې قضیه څېړي. د جیسن رضایان ورور علي رضایان رویټرز تلویزیون ته پرون وویل چې په دې محکمه کې به د کورنیو غړیو ته د برخه اخیستو اجازه نه وي. د جیسن ورور علي رضایان وویل دا قضیه د ایران د محکمې د سیستم څخه مختلفه وه چې حکومت هر څه پټ وساتل، په داسې حال کې چې دوی کولای سي د خلکو پر ضد پروپاګند وکړي. دوی دا کار په هره قضیه کې کړی دی، خو د جیسن په اړه له لسو میاشتو راهیسې دوی ډیر چپ پاتې شول. او زه فکر کوم چې دا هغه څه ثابتوي چې موږ ته تل څرګنده وه، او هغه دا چې د ده پر ضد هیڅ ډول ثبوت نشته. او زه فکر کوم دا یو دلیل دی چې ولې د قضیه دومره وځندېده.
Quite frankly, stuck for so long.
واشنگتن پوسټ پرون لیکلی چې دا محکمه به د نړۍ پر مخ تړلې وي. دې ورځپاڼې لیکلی چې د خپل خبریال غیر توجیهي زندانی کېدل غندي. د واشنگتن پوسټ دا خبریال د ایران په بدنامه زندان ایوین کې بندي دی. د راپورونو له مخې له هغه راهیسې چې په جولای میاشت کې ونیول سو وزن یې 40 پاونډه کم سوی دی. د ده وکیل ویلي چې دی په جاسوسي تورن دی. جیسن رضایان چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسېدونکی دی، په ایران کې له خپلې میرمنې سره له خپله کوره نیول سوی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په اپریل میاشت کې ویلي و چې شایي یوې استخباراتي ادارې چې له امریکا سره اړوند وي له جیسن رضایان څخه استفاده کړې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رضایان پر ضد تورونه مبهم بللي او له ایران یې غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې ټول امریکایي بندیان خوشي کړي.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې داونی مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه راټول کړی دي چې ځینې له حکومت څخه د پوهنې په برخه کې توجه غواړي. یو شمیر نور دوستان بیا د مهاجرینو او کډوالو ستونزې یادونه کړې ده. خو پیل د هغو دوستانو په پیغامونه کوو چې له امنیتي ستونزو څخه شکایت لري. نور منظم راځي په ګډه واورو.
زه د مونږ سنگین ولسوالۍ خبره کوم. دلته د پنسانزو د سیمې سره د اته میاشت کېږي چې جنګ روان دی او کومک چې دغه نهشته دغه پوستیز د ټولې کې موږ بیخي په عذاب یو.
السلام علیکم. زه محمد لاب پکتیاوال د پکتیاوالې د پټان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما د پکتیاوالې لوړپوړو چارواکو نه دا هیله ده چې دلته په ځمکنۍ ولسوالۍ کې کوم جنګ چې روان دی دا ټول پټان ولسوالۍ د مقبلو ساحې څخه طالبانو ته کېږي، که وسله ده، که کوم د دوی جنګي وسایل دي، نور پرسنل دی، د مقبلو په ساحې روړي. باید د مقبلو په ساحې کې مقام دي سرحدي پرتي وچوي. په شریناو کې د اردو کنډار پروت دی، دلته امن دی، باید هلته پرتي واچوي خپل سرحد مقام کی. یا دوی ډیر ستون غلطه ورشي. والسلام ډیر مننه زده ډیر ډیره.
او السلام علیکم. زه د هلمند سنگین دوله سوالیه سره سره پټماش کیما. دا یو کال کې چې د هلمند سنگین پولیس والی د بسنجو په حوزه کې جنگ روان دی. دا کما هغه وری دا یا د خپل پوسټ ټولي کې یو ور عملیات جران چې دا سره کم کار دی. یو خو نه ورځ نه دوی ورځ جوړ ور دغه مست پیغام دی د لوړ ما د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
زه د دې د ډیو کارکون ته ټول سلام دوام د کندهار ولایت څخه خبر کوم. هغه د کلاس پر علاقه باندې ښکرا وځه څنګه زه غواړم نه واده د مشرانو سره زر زر غواړم یا خیر لوړ چارواکو چې تاسو ما خبره ورسېږي. والسلام.
بر السلام علیکم. ایزم دایرات و رایرات و رایت نا در سندان و در سوالای نا زماشی لبا بچی دا شرف غنی او داکر عبدالله تا چی دا چندن بولا دی والای که ریر سخت جنگ دا ندر مهمات درک لگی گی و ندر بلچی درک لگی گی. و سلام.
زگر وزگان دا ولایات دا شراساس دا ولسوالی صاحب جان خبر کوم. اورور دلتا جنگون دی درب دری دا ورور ولسوال صاحب مختلف وطنی دی و جان که په کمربند کې ناست دی. ورور دلته پولیس نشته. ورور تجر تجر حکومت دلته قواوې روانست دی. هره شپه ورور دوې درې پوستې ځینې ویښي. وسلام.
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو لحظه ته خبره کوم. زموږ د بوستانزو لحظه دا اته ورځ کېږي چې معاشره ده نن یو درجې مامور او ملي اردو دوی هیڅ نه ورسېږي. ته ټولې لازمه د سنگین ولسوالۍ ته توجه نه کوي. نور ولسوالۍ کې هره شپه ورځ ټکان شروع دي. دلته ورځ نه چې تلي یا وای یا دوی چې زخمیانېږي یا دې سریان ملکیان خلک زخمیانېږي. او دغه د بوستانزو د سنگین ولسوالۍ خلک چېرته د شورا وکیلان چېرته په ولایت کې ناست دي د هغه تجارت هغه د کوم رسته راوباسه بس خرڅه کوي. خو
ما قران او غریبان ته ورته نه رسېږي. تکات وسلام. زه لوګر ولایت نه دی حاضر ولسوالۍ نه تماس کې ما وروره را بند ده او نو دوا درمل څنګه خلاص ده. حاضر ډېر مشکل سره سر داوري او بس دې منه غم دي دولت وو دي دا د ولسوالۍ ده دي حاضر لوګر دي کابل دي لوګر یو منډاو ده یو منډاو چې ما شي اپاتې کې غنه نه کی هر شی دا ختمي. نو دولت زمنګ توجه غواړو چې حاضر په اقدام وکي او زر تر زر به حاضر غم دی وکي. والسلام.
الو السلام علیکم. مانا شاه ولی د کندهار ولایت د دندل سوالی څخه خبره کوم. د کندهار ولایت د دندل سوالی کې د دندل سوالی پولیس مش په خپل فعالیتونو کې زیری او یم چې مش په فعالیتو ته راځي. فعالیتو کې راته ولاړ وي د سکرې راکی کوم سر د سکرې نه دی موي او څنګه ته کې خلک ټول انتنګ به دغه بدل کی. مش ډیر زیری یم شنګ زیری باید مش پیغام ازادي رادیو نه شرکت. السلام علیکم. د خدای په نام. دندل سوالی
څخه خبرې کوم. مطلب باندې باندې کاري مرکه کلان را مستمرزان تي چې موږ په کومه ولاړ شو دې موږ ته وایي وي تر دې تر شنه تر ځای شین تر چې دې طالبان مينو نه باندې پی موږ نو کلاله موټر او مستقلان او شام ګرځ تر لاړ باندې باندې دي نو موږ دا وختن کېده چې لارې لکه مثلا
دا ما خو ته زوړ چې په دغه وخت کې غلا هم درته ویجه او تاسو کولای شئ چې موږ امنیت او نور داسې خپل ځکونه سره ځای پر ځای کې موږ په کورو او په کلی کې غلا درته ویجه خپل امنیتي ستونزې سره ځای پر ځای کې دا ما جره صاحب ځخ زو د وسلام ډېر مننه
وعلی السلام علیکم زه سلام حسین در روزګان ولایت گزاب ولسوالی سره څخه تاسو سره په تماس کېم په گزاب ولسوالی کې یو دغه چې د ناس ناروغي پیښه شوې ده چې په کلینیک او شفاخانه کې دغه نه ځای نشته چې موږ ماشومان یا د کلینیک ورته بستا کو یا دوا ورته رانی شو او یا دوا ورته ورکو د گزاب ولسوالی کلینیک مو کمن ار ورځ په هر شواروز کې در دیر شو در سلوی شو ماشومان ډیر ورته راځي چې د بستر و تاکون هم نه لري د گزاب ولسوالی کې دغه ناروغي در اندازه و تل ډیر سوی ده او د گزاب ولسوالی خلک چې دي دا غشتنه لري زده گزاب ولسوالی د یو فرد په هیڅ تاسو خبر در کوم چې هاجر زموږ خبر د لوړو مقامات ته ولېږي یا ورسوي ولور زموږ ولسوالی چې د ډیر لیري ده او دا د ماشومان په ټولو ولسوالی کې ټولو ولسوالی ټولو ماشومان په دغه ناروغي اختصاصي ودی خو سلام
بله السلام علیکم زردت سالار در کندهار ولایت معروف ولسوالی د باز محمد خان د کلی ست سره پته مستم مش په معروف ولسوالی کې یو کلینیک د ولسوالی ست چې په هغه کې د لن ډاکټران او دا وای او انکمالات مسته هله مدد د عام روغتیا له وزارت او ریاست څخه د غهله او زو دم د غشتنه ده چې د معروف ولسوالی په کلینیک ته توجه وکړي چې د معروف ولسوالی د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي د دوی پر رسیدو سره زیات زیات چې زکام لري او پیچش لکه څنګه چې پیچش او نسناسي او توبخروز وړې په موسم کې پرمختګ کوي او زیاتېږي نو دوی باید په دغه وخت کې د معروف ولسوالی د کلینیک او د ډاکټرانو غام وکړي او دواوی د معروف ولسوالی کلینیک ته راځي چې خلک د ډېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي او د خلکو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي او حل یې کړي.
السلام علیکم زینه کلاله کندهار د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې موږ د حکومت چارواکو سره غیل او ارزو لرو چې موږ بیکاری بيخي دي سوي او کار نسته خلک دغه بیکاری له عمل نور شان ته لاس ورچی په نشو باندې مخه کیږي او د دې ترڅنګ باندې نور وبجامنتی تم لمنه وحید د بو کاری په خاطر باندې نو موږ د حکومت څخه دا غیل او خواهش کو چې موږ ته کاروبار پیدا کړي او مکتبونو او شو استادانو ته پیدا کړي مکتبو ته بس و سلام.
زه د نړیوال کوڅې خبره کوم وګاره یبه موږ یې ډیر د کاری د غریبی د کارونو نشته د موږ لا زه غواړم چې دا وختونه راځي لوګار ته توجه وکړي په خاصه تاند لوګار چې په ټول دې غریبه سیمه دا ترتی کارونه نه ستړي را سخت دي کاری ده وسلام په احترام.
بله سلام علیکم زه نور سید خان دی خوست ولایت دی باکول اسولایت خبر کوم زما ستونزه چې دا د معارف وزارت دی د معارف وزارت مربوط ده اغه دا چې زمونږ په کلو کې سیمفونه ختم شوی دي اغه جلکې د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي غوړي چې درسونه ته ادامه ورکي خو متاسفانه چې سیمفونه چې د تلويختونه کام نه وي چې تلويختو پوری دی غوړي مونږ د تلويختو پوری تعداد نشو پوره کوله حالانکه چې زمونږ سره درشلو پوری نجونو سیم موجود دی مون غوړو چې دا د سیمپونه یو ځل بیا را تفعال شي او په سلام وای احترام.
سلام علیکم زه محمد عمر شهزاد خبرې کوم د روزګان زما غوښتنه درې چې جمهور نه ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله څنګه زموږ د روزګان په ولایت کې د معارف مقاتب دې کمزورې زموږ د دې څه غوښتنه کوو چې زموږ په روزګان ولسوالۍ کې خصوصا د پوهنې د وزیر کمر دا غوښتنه کوو چې زموږ په ولایت کې د پوهنې مقاتب فعاله کې او ډېر دي چې سلام
علیکم.
زما پیغام دا دی چې د افغانستان د معارف وزیر او د کاکشا د معارف وزیر تازه په مکاتبو کښې سخته ګډوډي ده، رشوت خوري ده، خصوصا د امرین د مکاتبو څوک سرپرست په توګه دي، څوک شهید دي، لیکن سخت ظلمونه کوي د معلمانو پاک کښې، د مکاتبو پاک کښې، او نمونه یې د شکوک مکتب دی چې د وزیر څخه میله کېږي دغه بحثاتو کښې. وسلام.
السلام علیکم. د روزګان ولایت ته چورې د ولسوالۍ څه مزاحمت تر کړی دي. د پوهنې د وزیر صاحب څه مخواهش ته او هیله دا ده چې د پوهنې د وزارت پرسونل ته وګوري. تر اوسه پورې د چورې په ولسوالۍ کښې نه رسمي نه قراردادي ماجم چې دا پنځمه میاشت یوه روپۍ معاش نه دی اخیستی. هیله کوو چې دی توجه د مکتب و معلمي ته وکړي. وسلام. با احترام.
ورجانه پیغام مې دغه دی چې په نشکرګاه کښې دا محصلینو ته دي یا کاکشونه ورکول شي یا دوبي شته ایله شي، دغه مې پیغام دی. ډېر به خوشحاله شم چې دا زما پیغام ځای ته ورسېږي او نشر شي. خدای په امان.
اقبال صاحب نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب، اشرف غني څخه دا هیله لرو چې دغه مهاجرینو رئیس نه یو ورځ راغواړي ننګرهار او معلومات وکړي. دغه دلته داسې خلک شته، پنځوس پنځوس نمرې دي، شپېته شپېته نمرې د یو یو کس دي. والله چې داسې خلک شته چې سرپنا ځای نه لري دغلته، داسې غاسې غاسبي نه. خو دا هم ډاکټر صاحب ویل چې زه به دا رانیسم، یو یو سره به حساب کوم او کېنوم به حساب ده. خو ته دغه مهاجرینو رئیس راغواړه د ننګرهار او دغه کېنوه چې معلومات ته وکړه چې څومره غاسب یې کړی، څومره ځمکې خرچې کړي، سل سل نمرې به والله چې یو سړی اخېستي. السلام.
السلام علیکم. زه خالق داد د زابل ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ خبره کوم. د ایران نه ټېلېفون په اړیکه باندې یم. اشرف غني چې دلته ایران ته راغی، وایي زه به مهاجرو ته ډېر کارونه وکړم، پاسپورټونه به ورته ورکړم، وخت به ورته ورکړم، موږ هغه رقم به ضرور هغسې ژوند خراب ده، ارمان څنګه یې پیسې هم نه راته راکوي. کوم چې بوځي هلته ماسکر موږ غړیي، په موږ باندې ډېر تکلیفونه راولي، په موږ باندې ډېرې سختۍ راولي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بلغس ولایت د بلمرغان ولسوالۍ د غورسو د کلي اوسېدونکی یم. زه رضا خان کاکړ یم. د ایران له خبرو سره کوم. او چې نتېرته د دغه ایران مو دا مشکلات لرو پر لارې باندې، دغه افغانیان څخه پیسې ډېرې اخلي. یو دغه د شهرداري د پنځو زره غواړي، بل ځای چې نتېرته شپږ ډېر زره روپۍ بل ځای غواړي، او چې نتېرته لس زره بل ځای غواړي. دا څه نه کلی زموږ د اشرف غني څخه دا هیله ده. دغه نیک کلي او سلامونه ورته وړاندې کوم، او دغه د افغانیانو بس خاص چې وکړي د خدای په امان دي.
د هلمند ولایت نه خبرې در سره کوم. حاجي سردار محمد، چې زموږ د اشرف غني څخه دا هیله لرو چې د هلمند په ولایت کښې په ټولو شبهاتو کښې دونه اداري فساد زیات وي، دونه پرمخ تللی دي، که محکمه کې، که حقوق کې، که ولایت کې، د هغه ولایت خپل ارګان کې او که قومنداني کې، ټول په فساد کښې نیستي. چې د مسلمانانو حقونه دونه اندازه تر پښو لاندې شوي دي چې د رشوت په مقابل کښې ټول مخلوق دونه سره په عذاب دي. نو موږ غواړو چې دغه مشکل د دغه مسلمانانو حل شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محبت ارمان لوګر نه خبرې کوم. زما رئیس جمهور اشرف غني نه دا هیله ده چې سعودي ته پاسپورټونه ولېږي، او هلته په لکونو مهاجر معتل دي پاسپورټو ته، چې خپل وطن ته راشي او دلته له خپل پلار و مور سره یو ځای شي او خپل وطن آباد کړي، دلته خپل وطن کښې کاروبار وکړي. په لکونو مهاجر هلته معتل دي. نو اشرف غني نه زه دغه هیله کوم چې ضرور پاسپورټونه زر تر زره سعودي عربستان ته ولېږي. وسلام. به احترام.
بلی. السلام علیکم. زرداد سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د باز محمد خان د کلي استاد سره په تماس کې یم. زما غوښتنه او پیشنهاد د ملي پیوستون په اړه دی. په معروف کښې پیلان ملي پیوستون زیات په زیات خلکو ته اقتصادي مشکلات پیش کړي. موږ د ملي پیوستون د ریاست څخه غواړو چې د معروف ولسوالۍ کښې ملي پیوستون باید پرمخ بوځي، چې و خلکو ته کار او روزګار پیدا شي، خلک د اقتصادي ستونزو څخه راووځي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. نو زموږ دغه غوښتنه د ملي پیوستون څخه وده چې باید موږ ته دغه ستونزې هوارې کړي او ملي پیوستون ته بیا لکه پیش مخکې چې په معروف ولسوالۍ کښې دا ملي پیوستون دوام درلود، په هغه رقم وي او دوره باید وځي او ملي پیوستون ته دوام ورکړي او د خلکو اقتصادي او ورځنۍ ستونزې هوارې شي او پرمخ باندې پرمختګ وکړي. وسلام.
محترم ورور ستاسو شکایت او نظر مدت خبر کرد. هیله ده چی اروندو مسئولینو هم اوریدلی وی او دغستونزو تا توجه وسی. یادونه کوم چی دغه خبرونه ستاسو اوریدونکو د راستول سوی پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. د خبرونې په پای شیبو کې د پیغام ستونکو د دستګاه شمیرې اعلانیږي. در سره ویل کی او خپلې ستونزې کولای سي چې زموږ سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زوان دا چوکی چی گولی او روی دا پل نکاو دا بابا پر کلی دی حدیرا کی دی خلوان پرات دی سوکی پرون سوکی پاپا گشتلی جوان دا سوکی چه گولی او روی شته جنازه را پته دمر کی چغو کله پورا کستی پرشنو جل کو باندي دو تو نگر دي وانا خبر سو کابل اور کستی دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر و رونا پھر دورا رجی دا ابی پاگیس کے ووینی کرم او ما شم خوبونا زوان دا چوکی چی گولی اور رے چه بیا داس و زیده لی دستی در پیغلو چونو تگلو نیراوری در غم لسان دوست دی سوی کسی بیا تلونو تگلو نیراوری بلا دی واقلم میرا نی جوانا مور چل داد خونیانو زالی بلا کی واقلم میڑا نیا جوانا پریز مور چل داد خونیانو زالی دستاد پلارستاد تبر خاتلان داد رخ دنو لٹ مارانو تولی ساده شاده ده خلی ما نظرنه پتا باب یو بانده نسری جه داد پردیو پرکاسو لوی سوی ستا
آپس پیچلو وینو نا مڑی دی پر دا چیس رکی دا قدرت لیوانیان پا بے گنا وینو خیرن لا سونا پر دا چیس رکی دا قدرت لیوانیان پا بے گنا وینو خیرن لا سونا دل مور چلا گولی مور وا لالا اے چار دی سمنا سکرے گنا دل مور چلا گولی مور وا لالا اے چار دی سمنا سکرے گنا سوانا داد سو پیچ گولی ربے دبل نکتو دبا باپ پرنی یہ حجیرہ کی نفل وان پاک جی